د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش هغه څرګندونې غندلې چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې اقدامات احمقانه بللې دي. ګوتریش د سې شنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي هغه څه چې افغانستان کې روان دي نه یوازې دا چې د منلو نه دي بلکې احمقانه دي. ګوتریش دغه څرګندونې د مرستې رسونې په چارو کې د دوی د خزینه کارکونکو پر کار د طالبانو لخوا تازه لګول شوي بندیز ته په اشاره کړې دي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد تیر ماښام پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو مشر باید د خپلو خبرو او الفاظو معنا ته متوجه وي او بې سنجشه توري ونه کاروي. یوناما تیرونه اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت افغان خزینه کارکونکو ته دفترونو ته د تګ اجازه نه ورکوي او په خبره یې دا کار د طالبانو له پخوانی ژمنې سره په ټکر کې دی. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي قطر ته د 3000 افغان مسلکي کارګرو د استولو لپاره د نوملیکنې لړۍ بشپړ کړه. د وزارت پرون پنځشنبه یو خبر پانه کې ویلي چې شاوخوا 3000 کارګرو د غوبستونو ته نوملیکنه کړې چې په وینا یې د بریالیو کسانو غوره کول به وخت ونیسي. قطر تر دې وړاندې هم څلګونه مسلکي افغان کارګرو ته د کار زمینه برابره کړې. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي د ځوانانو د قاچاقي سفرونو د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې سعودي عربستان، ازبکستان او د سیمې نورو هیوادونو کې افغانانو ته د قانوني کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې بیکاري د افغان ځوانانو یو لوی رنځ دی او لا هم اوسنۍ کچه د اندېښنې وړ ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د ایران د مخ پر ودې اټومي سیستم لکبله پر دغه هیواد د نورو ژورو بندیزونو پریکړه لیکتارای ورکوي. ل ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیکونکي بریتانیا، فرانسا او جرمني ادعا کوي چې ایران په تړون کې کړیو ژمنو ته ژمن نه دی پاتې شوی. د ایران او د نړۍ د قدرتونو اټومي تړون وروسته له هغه ستونزو سره مخامخ شو چې 2013 کال کې امریکا د تړون د اډانې ووته. لویدیز هیوادونه او اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې ایران تورنوي چې اټومي وسلې جوړوي، خو ایران بیا دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د پنسلوانیا په یو ښارګوټي کې د هغو 15 پولیسو له ډلې چې ډزې پرې شوې وې 3 تنه ووژل شول. روټرز لیکلي چې پر دغو پولیسو د چهارشنبې په ورځ یو 24 کلن کس ډزې کړې وې چې برید کوونکی هم د پولیسو لخوا ووژل شو. پیکا د فلادلفیا لویدیستا په یو 1.5 کیلومتري واټن کې د شمالي یورک د یو کروندې په جونګړه کې رامنځته شوی. د غسیمه و میاشتې وړاندې هم د پولیسو پر یو افسر د برید شاهد و. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا په وړاندې له بیګنۍ ماتې وروسته د آسیا له سګنی جامه حذف شوه. د تیر شپې په لوبه کې افغان لوبډله سریلانکا ته د 120 منډو هدف ورکړ، خو سریلانکا دغه هدف په 19 اور کې پوره کړ او په شپږو وکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي په ناهیلۍ سره د آسیا د 2015 کال د جام سفر پای ته ورسید. د آسیا جام په بی ګروپ کې چې افغانستان غړی و، د مهال سریلانکا او بنګلاديش د غوره څلورو لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړه او په ای ګروپ کې بیا هند او پاکستان د جدول په سر کې دي. افغانستان په دې جام کې په لومړۍ لوبه کې هانګ کانګ ته ماته ورکړه، خو دویمه او دریمه لوبه یې بنګلاديش او سریلانکا ته بایلوده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې له احترامات می قبول کړي قدر منو ګل لیس کون کو زبرشنا غم فار یو زلبه هم تاسو ټول تشرغ لاس پم د وون ټولګي جغرافي مزمن او هم لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر من ازر تر تیر ز کون کې برت روغ جوړ صحت مند او سړي او د صحت جمع بوم پتن می درنه ګل لیس کون کو لکه سرنګ چې مو رفتہ سودنن وزي درسي مضمون جغرافي او هم ټولګي کتاب او هم لوسي نو هله من دیم تاسو ټول درنه ز کون کې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو سزدا کړی ګل لیس کون کو لدینه سیز استاس د نن ورځې نوې لوست پیل کوم. تاسو ټول کډر مون زده کوون کنه هیل لرم چې خپل د ووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب او کتابچه او قلمونه د ځانو سره ولري. تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او پراتلونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل ترې استفاده وکړئ بلکې خپل نورو ملګرو او دوستانو او کورنۍ د غړو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوون کو راځو د لوست پر لور باندې زموږ راستاسو د نن ورځې ووم لوست موضوع بشري جغرافي د افغانستان اقتصادي جغرافي د کتاب صفحه له وصل وشته مینه پیل به تر 350 سمسې پیپري هم چې نن درنو کډر مون زده کوون کو زموږ راستاسو د نن ورځې درسي احتاب یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دی له بشري جغرافي څخه دویم د افغانستان اقتصادي جغرافي د هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بشپړه معلومات ولولو او په حق له به بشپړه معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو ګلالي یو کډر مون زده کوون کو د توجه او دقت په هیله يم هله من دیم چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي. درنو زده کوون کو د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان بشري جغرافي په حق ولولو. د افغانستان د نفوسونو په حق معلومات ترلاسه کوو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول درنو زده کوون کې په دې باندې پوهیږو چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده. همچنان زموږ ګران هیواد افغانستان د نفوس له لحاظ څخه 10 میلیونه وګړي لري چې دغه سروې یا هم دغه کوم سروې چې سوي ده د پدیر له سعودي نیوې مریض کال کې په افغانستان کې په هر کیلومتر مربع کې د وګړو ګڼوالي په منځني توګه شپږ سلويش تنه وو. او همچنان د نفوس ویش چې په افغانستان کې سر تر سوال سوي دي په ټولو ځایونو کې یو ډول نه دي. په ختیځو سیمو کې د نفوس ګڼوالي چې دي په افغانستان کې زیات دی او هم چنار په سویل ویدیزو او منځري برخو کې د نفوس ګڼوالي چې دی په افغانستان کې په کمه اندازه سره دی. هم چنان د هیواد اوسیدونکو د بیلابیل سیاسي اقتصادي او اقليمي عواملو پر اساس له کلینر د شهر په لور باندې مهاجرت کوي چې دغه کار په شهر کې د خلکو د ګڼوالي لامل ګرځي. همدارنګ درنو ګلالیز د کون کوز مردکران هیواد افغانستان قومونه شمیر شې په افغانستان کې قومون زیات شمیر قومونه ژوند کوي چې مردکران هیواد افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه سره یاد سوي نو په همدې خاطر سره هر طبيعي کې د افغان په نوم سره یادې شي. یعنی موږ او تاسو په ملت باندې افغانان یو نو په هر طبيعي کې افغانستان د افغان په نوم سره یادې شي. او هم چې نن د بشري جغرافي له نظر څخه افغانستان بلا بیر قومونه نمونه چې دی هغه لکه پښتون کومونه چې دی تاجک دی هزاره دی ازبک دی ترکمن بلوچ پشهي نورستاني او داس نور پرمختللي کومونه چې دی په افغانستان کې موقعیت لري چې نور څه هم جوړ سی ویدی لکه پښتانه او تاجکان چې دی چې د دې سیمو له اړیا یعنی نژادونو څخه شمیرل کیږي. او هم چې نن د هیواد په کابو په ټولو برخو کې دغه کوم کومونه چې دی ژوند کوي یعنی تاجکان پښتانه د افغانستان په زیات برخو کې ژوند کوي. او هم چې نن هزارګان ازبکان او ترکمنان هم د افغانستان له نورو ترکمنو توکمنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره د افغانستان په مرکزی لوړو سطحو او شمالي برخو کې اوسېږي. نورستانیان او پشهیان هم له اصلي کومونو څخه دي چې په ختیځو او ولایتونو کې ژوند کوي. یعنی نورستانیان په خپل په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي او بلوچستان هم د دې هیواد له اصلي اوسیدونکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بلوچستان ژبه باندې خبرې کوي او د افغانستان په سویل لویدیز کې ژوند سره رسوي. همدارنګه د رڼا ګلالیز د کوونکو د چمرتاس د افغانستان د کومونو په حق معلومات ترلاسه کړو سم په دې برخه کې د افغانستان د ژبو په حق معلومات ترلاسه کړو. په افغانستان کې زیات شمیر ژبې دي موجود دي چې د هغو جملو څخه په خپل قبو ډېر ژبې موجود دي چې هر ژبه خپل ځانته جلا لهجه لري او جلا ډول خبري ور باندې کیږي چې د هغو جملو څخه یو په خپل پښتو دری ازبکی ترکمنی بلوچی فراچی منجی وحیز زیباکی اشکا هشمی پشهی نورستانی تیریایی، جنتی، سندی، پنجابی او نوری دی چی دغه ټول ژبې په افغانستان کې ډیر زیات دود او رواج دی، خو د دې ټول ژبو څخه یو پخپله پښتو او بل هم دری ده چې زموږ د ګران هیواد افغانستان اکثریت وګړي د دې ژبې سره بلدتیا لري او زیات شمېر خلک په پښتو او دری ژبو باندې خبرې کوي. زموږ ګران هیواد افغانستان رسمي ژبې چې دي هغه پښتو او دری ده. په سیمه ییزې ژبې چې دي لکه ازبکي، ترکمي، بلوسي، نورستاني او پشهیي دي چې په خپلو سیمو کې د درېیمې ژبې په توګه سره رسمیت لري، یعنې زیات شمېر کسان چې دي هغه په پښتو او دري خبرې کوي، خو ځینې کسان چې دي په بلوسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان چې دا د درېیمې ژبې په توګه سره شمېرل شوی دی، او همچنان ازبکي ژبه ده، ترکمني ژبه ده، نورستاني او پشهیي ژبې چې دا په درېیمې ژبې په توګه سره په رسمیت سره پېژندل شوي دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین په هکله لولو چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر خلک چې دي د اسلام مقدس دین باندې مشرف دي او زیات شمېر خلک د اسلام مقدس دي پیروان دي. زموږ اکثریت خلک د حنیفي مذهب پیروي کوي، خو ځینې کسان جعفري او اسماعیلیه مذهبونو هم پیروي کوي، او همدارنګه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر داسې کسان ژوند کوي چې هغوی هندو مذهب دي او د هندو مذهب پیروي کوي. همچنان درنو زده کوونکو، د شمیر تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې په هکله معلومات ترلاسه راوړل به سم دلوس په دې برخه کې د افغانستان د اقتصادي جغرافیې په هکله لولو. افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې بډایه اقتصاد درلودونکو هیوادونو له جملو څخه دی، یعنې که چیرې موږ تاسو قانی منابع ته وګورو، یو له قانی منابعو له لحاظ څخه یو بډایه هیواد شمېرل کیږي چې په هغه کې سره زر، یاقوت، الماس، زمرود د افغانستان په لوړو سطحو یعنې غرنیو سیمو کې پیدا کیږي. خو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د نباتاتو په هکله لولو چې افغانستان یو له هغه هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اقتصادي جغرافیه یې زیات نباتاتو باندې ولاړه ده، په کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو داسې لوستلی شو چې نباتات د افغانستان کومه هوا چې ده د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره ډېره مناسبه هوا ده، ځکه افغانستان چې دی یو له تود یا هم ګرمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره یې هوا، اوبه او خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی، یعنې هغه خاوره کې چې کوم نباتات راشنه کیږي، نباتات پکښې وده کوي، دغه د ځمکې خاوره د نباتاتو د کې ځای دی او پکې بیلابیل غذایي توکي شنه کیږي. افغانستان داسې هیواد دی چې په سلو کې 15% خلک د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي او خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. زموږ په هیواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیز او عنعنوي توګه یوې کول، د سرویو په وسیله د کروندو د موټو او لاسونو په زور باندې ترسره کیږي، یعنې په کلتوري ډول سره دغه یوې کول چې دي د غویو په واسطه سره سرته رسول کیږي. کارمنده هم د موټو او لاسونو په واسطه سره زموږ زیات شمېر خلک سرته رسوي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجې، کندې، لوبیا، نخود، می، مشانګه، دا ټول زموږ د هیواد د حاصلخیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې دا نباتات زموږ په ګران هیواد افغانستان کې راشنه کیږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو حاصلات ترې لاسته راوړو. همدارنګه درنو او ګلریز د کوونکو، زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو حاصلاتو څخه غنم دی. غنم په کرنیزو ځمکو کې په اوبیزو او لمنی توګه سره د منی او پسرلي په موسمونو کې کرل کیږي، چې دغه غنم چې دی په خپله د منی په منی کې دغه غنم په ښه توګه سره چې کله هوا تودې وي په تودو سیمو کې کرل کیږي، چې دغه ځمکې چې د پخپل 2500 متر لوړوالی او د پسرلي غنم په اوبیزه او لمنني توګه سره 3300 متر لوړوالی پرې کرل کیږي، او په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي. همدارنګه دغه کوم غنم چې دی د تودو برخو په ځینو سیمو کې لکه ننګرهار په یو کال کې د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. یعنی ننګرهار یو له هغو ولایتونو له جملو څخه دی چې هوا پکې توده ده او په دې کې موږ تاسو کولی شو چې غنم وکرو. همدارنګه لمنی غنم د کاب او اوري په میاشتو کې د کابا اوري په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتنو په وسیله خړوبیږي. افغانستان شپږ میلیونه هکټار ځمکې لري چې تر اوسه یې یوازې 3.5 میلیونه هکټار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. همچنان درناو ګلالي زده کوونکو وریجې هم زموږ د ګران هېواد افغانستان له یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې نری او غټې وریجې د غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي چې وروسته دوم حاصل چې دی هغه پخپله وریجې دي چې زیات شمېر په افغانستان کې کرل کیږي چې دا پخپله په 214,000 هکټار ځمکه کې کرل کیږي. وریجې د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې د تود اقلیم لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د دغو سیمو لپاره تر ټولو بهترینه بغلان نری بره وریجې دي او د کونړ د وریجې دي، د لغمان نری وریجې دي، د کندوز د خان آباد په سیمو کې وریجې او د مزار شریف وریجې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو سیمو کې په ښه ډول سره دغه حاصلات موږ تاسو لاسته راوړل. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو د لوست راتلونکي برخه کې د افغانستان د جوارو په حق معلومات لولو. جوار چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه یې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات دود لري او همچنان کرنه په افغانستان کې د 2600 مترو لوړې پرې کیږي او د کرنې ساحه یې 15,000 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده چې جوار کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې سرته رسول کیږي. یعنی جوار کې موږ تاسو کولای شو چې جوار هم په ورو ډول سره تبدیل کړو چې هغه څخه سورسک جوړیږي. همدارنګه د حیوانات او خوراکا هم د همچنان انسانان هم د خوراکي توکو په ډول سره استفاده کوي. یعنی جوار د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته او همکاري کوي. نو درنو غوړلی زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې او د افغانستان اقتصادي جغرافیې په اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو په دې وپوهیدلو چې افغانستان بشري جغرافیې کې څه موجود دي او په اقتصادي جغرافیې کې څه موجود دي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پښتنو یا هم سوالونو پر لور باندې راځو کوم چې تاسو کورنۍ دنده د تاسو ټول درنه زده کوونکو ته مې درې سوالونه چمتو کړی دي کوم چې د دریس پالنه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او ځوابونه به ورته ورکوي. لومړی سوال درنه زده کوونکو د افغانستان د رسمي ژبو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان رسمي ژبې کوم دي کوم چې افغانان زیات افغانان ورپنې خبرې کوي. دوی د هیواد د غوره کرنیزو محصولاتو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان کې غوره کرنیز محصولات کوم دي. دریم په کوم دلیل ویلای شي چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی. تاسو ټول قدرمن او درنه زده کوونکو به هم دغه دروست سوالونو ته ځواب ورکوي او وروسته به د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریکوي. نور نو درنه زده کوونکو زموږ سره ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم په یو څه باندې پوسیو او سیږي او یو څه معلومات مو د خپل ګران هېواد افغانستان اړوند لاسته راوړي او سیږي. تر بل داس درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرې ژمنه په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلاوې احترامات مقبول کی کترمنو کول لې سکون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرح غواس مهم ده تم ټولګي جغرافي مزمن او هم لوسته لمن دیم چې تاسو ټول کترمنو کول لې سکون کی براترو غو چور صحت مند او سری او د صحت جامع وم پتن درنو سکون کو زمو رستا سو د اوم لوست موضوع د امریکا د لوی چې د جغرافي موقعیت په حق له سپوهې شي کتاب صفاله یو 15 سمینه پیل بهتر اته 15 سمې سپې پری همدارنګه کډرمن او ګللی سکون کوز مرسته ستدنن ورځي درسي اهداف عبارت دي. لومړی د امریکا د لوی وچی د جغرافي موقعیت په حق له سپوهېږي. دویم د امریکا د لوی وچې د کشف په حق لسه پوهېږي. درېیم طبیعي جغرافیا. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله یمه هیله داسې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، داسې زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست موضوع ډېره په زړه پورې او ډېر چسپ ده، ځکه په تېرو ورځو لوستنو کې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې په هکله معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې په لوست کې به موږ او تاسو د امریکا په څېر د یو غټ پرازیم په هکله به معلومات ولرو. خوشو که درمونه زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو دې ته متوجه اوسېږو، امریکا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې یو له زبردستو او قوي ترینو ملکونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو د امریکا د لویې وچې د موقعیت له رویې څخه امریکا لویې وچې د 15 درجو او یو سل اویا درجو لویدیځ طول البلدونو او 4 درجو شمالي عرض البلدونو او 55 درجو جنوبي عرض البلدونو ترمنځ په موقعیت لري، کوم چې د مساحت له مخې څخه د امریکا لویې وچې یو له غټو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې 2.3 میلیونه کیلومتره مربع مساحت دی. او د امریکا د لویې وچې ډېر لیرې شمالي نقطه چې د قدرمنو زده کوونکو په شمالي قطب کې د جنوبي ډېرې لیرې نقطې یې چې دی د کیپ هارون دماغ دی، کوم چې یو له لیرو نقطو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دا د امریکا د لویې وچې په جغرافي موقعیت کې یو له ارزښتمنو برخو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړي زده کوونکو، د امریکا د لویې وچې اوږدوالی له شمال څخه سویل ته 15,000 کیلومتره دی، او سوریه هم بردوالی چې دی له ختیځ څخه لویدیځ طرف ته په مختلفو برخو کې یو له بل سره تفاوت لري، یعنی په یو حالت باندې نه دی، یو د بل سره په تغییر کې دی. د دې تر څنګ قدرمنو وګړي زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د ویش په حق ولولو. امریکا لویې وچې پر څو برخو باندې ویشل شوې ده او څرنګه تقسیم شوې ده، د دې په حق معلومات لرو. همیشه دا په یاد وساتئ قدرمنو زده کوونکو، د امریکا لویې وچې له شمال څخه جنوب لوري ته پر دریو برخو باندې ویشل شوې ده، یعنی د دې تقسیم بندي چې شوې ده پر دریو برخو باندې شوې ده، چې له شمالي امریکا څخه منځني امریکا او جنوبي امریکا څخه عبارت دي. یعنی یو چې ده شمالي امریکا ده، بل چې ده منځني امریکا ده، او درې مچې ده هغه په خپل جنوبي امریکا ده. یعنی دا پر دریو برخو ویشل شوی دی چې هر یوې ته جلا جلا نومر کول شوی دی. لومړۍ برخه شمالي امریکا، دویمه برخه منځنۍ امریکا، درېیمه برخه جنوبي امریکا. د امریکا د غلوی وچې چې ده قدرمنو زده کوونکو، له شمال څخه جنوب لور ته اوږده پرته ده، یعنی د شمال طرف څخه او جنوب لور ته په اوږدوالي باندې موقعیت لري. په شمالي امریکا کې دوه هیوادونه چې قدرمنو زده کوونکو، کاناډا او متحده ایالاتونه موقعیت لري، چې له شمالي قطب څخه د مکسیکو تر هیوادونو پورې غځېدلي دي، او منځنۍ امریکا د شمالي امریکا او جنوبي امریکا ترمنځ پرته ده، چې دا د دې په اقتصادي ارزښت کې ستر اهمیت لري. او همشنان د دې تر څنګ د دې دغه موقعیت له پلوه څخه دا د بهترینو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه قدرمنو وګړي زده کوونکو، د منځنۍ امریکا د شمال له خوا څخه متحده ایالاتونو سره او په جنوب له خوا څخه بیا له جنوبي امریکا سره ګډې پولې لري. یعنې د شمالي امریکا چې د کوم ځای څخه شروع کیږي، نو د شمالي امریکا له خوا څخه متحده ایالات او د په جنوب له خوا څخه له جنوبي امریکا سره د یو بل سره ګډې پولې هم سرحدونه لري. او د پانامي کانال د کاربین سمندرګي له آرام سمندر سره یې یو بل سره په وصل کړي دي او یو بل سره نښلولي دي. او د منځنۍ امریکا له جنوبي امریکا څخه یو بل سره تفاوت پیدا کړی دی او یو ډول سره یې جدا کړی دی، چې جنوبي امریکا په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري، چې د شمالي عرض البلدونو له 12 درجو څخه تر جنوبي عرض البلدونو تر 15 درجو پورې موقعیت لري. په دغه ځای کې هم په داسې حال کې پرته ده. او په شمالي نیمه کره کې بیا درنو زده کوونکو، چې ډېره لږه برخه پرته ده، هغه د جنوبي امریکا د منځنۍ امریکا په جنوب کې د مثلث په بڼه باندې موقعیت لري، چې شکل یې مثلث سره ورته دی، یعنی درې کونج دي، چې راسه د هورون دماغ یا هم کیپ او قاعده یې د کاربین په سمندر کې او په منځنۍ امریکا کې موقعیت لري. او د دې د ارزښت لپاره وسخه یو پرال لویو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د امریکا د لویو چې د موقعیت او څلور هاو په حق ولوستل. اوس هم د لوستونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لویو چې د کشف په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې امریکا لویه وچه یو له هغو بهترینو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې نن ورځ په نړۍ کې یو له غټ برازیم او همچنان یو له ځواکمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو امریکا لویه وچه د په لومړي ځل کې د کرستی پولم، کوم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی شخص و، د ده له خوا څخه د امریکا د لویې وچې په باره کې معلومات لاسته راوړل شوه. او وروسته د کرستی پولم څخه یو بل تن شخص و چې هغه په خپله د سپوچی د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدی د په واسطه سره د امریکا د لوی وچې په هکله معلومات لاسته راوړل شوه. که په لنډ ډول او پلس ډول سره ووایو، امریکا لویه وچه چې ده د کریستیف کولم یو ایټالوي بیړۍ چلوونکي چې د ځمکې د کوریت په هکله باندې د مسلمانانو د لیکونو پر بنسټ باندې په 1492 کال کې د اسپانیا د پاچا لخوا څخه په دننه باندې وګمارل شو، تر څو د لویدیځ طرفو ته ولاړ شي او په لویدیځ طرفو کې د هندوستان ته سفر وکړي او په هغه د هندوستان هېواد د څخه د هغوی کوم شتمنی چې هلته موجود دي هغه شتمنۍ لاسته راوړي او خپل پاچا ته یې تسلیم کړي. نو کریستین پولم یې د دغه موخې په خاطر سره لویدیځ طرف ته واستوئ تر څو هغې خواته طرف وکړي سفر وکړي. نو کریستین پولم هم خپل سفر باندې پیل وکړ او هغه ځای ته چې کله دی ورسېدی هغه ځای یې د غرب الهند په نامه سره یاد کړي او لومړنۍ سیمه یې چې هلته پالې پکښې کښېږدوی لومړۍ سیمه چې د پکښې پال کښېښودوی هغه سیمه یې د سان سالون د رویه د مقدس نجات ورکوونکي په نامه سره یاده کړله او هغه ته یې مختلف او ځانګړي نومونه ورکړل چې کریستین پولم لپاره د هده په ژوند کې د یو له بهترینو سفرونو له جملو څخه و. وروسته د هغه څخه یې د بهنما ټاپوګاني وپېژندلې. کریستین پولم دغه فکر کوي چې کریستین پولم په خپله آسیا او هند ته رسېدلی دی او دی په دې فکر کې و چې دا هغه کومه وچه ته چې دی تللی دی دغه وچه پر آسیا او هند پورې مربوطه ده او خپل ملګرو ته د په هغه وخت کې لارښوونه وکړه تر څو دوی د ټاپوګانو پلټنه وکړي او د هغوی په هغه ځای کې چې کوم شیان وي هغه شان ټول دی راټول کړي تر څو خپل حاکم پاچا ته یې یوسي. نو وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو کله چې د دا سفر خلاص کړي د هغه سفر د پای ته رسېدو څخه وروسته کریستین کولم درې ځلې نور هم د امریکا نوې وچې ته سفر وکړل او د هغه ځای څخه یې لیدنه وکړله. وروسته د کریستین کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې و د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدی د کولم پلارې ته یې دوام ورکړله او د دغه پلار باندې پلټنه وکړله او جنوبي عرض البلدونو تر 250 درجو پورې د برازیل د هېواد غاړو ته نږدې پر مخ باندې ولاړې. او دې بیړۍ چلوونکي د خپل سفر په هکله یو مقاله ولیکله چې په هغه مقاله کې د دغه امریکا د لوی وچې په هکله معلومات لیکلي او هغه مقاله د په کومه مقاله چې د لیکلې وه هغه مقاله یې خپره کړل. وروسته بیا په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي پو یو کتاب ولیکل چې دغه جغرافي په هکله یعنی د ځمکې د کورې کتنې په هکله باندې یو کتاب جوړ کړ او هغه کتاب کې د امریکا سپوچي مقالې ته هم ځای ورکړل چې هغه مقالې ته د خپل اثر په سریز کې ځای ورته ورکړه او چاپ یې کړل. وروسته بیا په 1502 میلادي کال کې دغه کوم کتاب چې چاپ شو په لاتیني ژبه باندې وژباړل شو او په سریز کې یو جغرافي پو وړاندیز وکړل چې دغه وچه د ټوټې د کشف کوونکي په نامه باندې امریکا باندې ونمول سي. یعنی دغه کوم کتاب چې چاپ کړی و دغه کومه لیکنه چې سیا مقاله چې سیا نو په هغه وخت کې دغه یو شخص غوښتنه وکړله تر څو دغه ځکه چې چاپ کشف کړی د کوم مقاله چې لیکلې ده دغه امریکا لوی وچه باید د هغه په نامه سره ونمول سي. نو په لومړي کې درنو زده کوونکو په لومړي کې دغه لوی وچه چې و د دغه امریکا په نامه سره ونه مغول سپلا او د دنو مرتور کول سو. وروسته د هغه څخه کډرمنه بلری ځکون کو په 1500 د شمال د کال کې د دغه کومه پلټین نشي د سر تر سوې وي دا نوري هم پرمختګ پیدا کړی او نوري هم مخې ته ولاړل. نو د امریکا نوم په ټول لویدیځ نیمه کره کې ورته استعمال سو. یعنی دغه کوم نوم چې امریکا دغه کومه پلټین کړی وي امریکا سپوچی دغه پلټین کړی وي نو په همدې خاطر سره دغه لوی وچې ته د امریکانو کول سو او په ټوله لویدیځ نیمه کره کې د امریکانو مرتور کول سو. او له هغه وخت څخه تر وروسته تر دننه ورځې پورې دغه لویه وچه د امریکا په نوم سره د امریکا د لویې وچې په نامه سره نومول شوې ده. په لومړي سر کې درنو زده کوونکو د امریکا نوم چې و د استوا د کرښې د جنوب په برخې ته استعمالېده. یعنی په اول سر کې چې کله دغه نوم استفاده کېده دا یوازې د استوا د کرښې د جنوب برخې ته دا نوم استعمالېده چې د کولم په هغه ځای ته سفر کړی و په هغه ځای کې میشته و. خو وروسته بیا یې شمالي برخه هم په بر کې ونیول شمالي برخه هم د امریکا په نوم سره ونیول سول. او په جغرافي کې لومړی ځل د ګرهارد مارکتور په 1500 میلادي کال کې په خپل مشهور نقشه کې د امریکانو یې ټولې لویدیځې نړۍ ته ور وپېژنده. نو خو راغله لیز کون کو تر دې دم پر موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د کشف په حق معلومات بلوسته اوس هم لاس راکنو کې برخه تر ازوچې پرې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د طبيعي غرونو په حق معلومات لاس راوړو. پروژه زکونکو امریکا لوی وچې چې طبيعي جغرافيې ته موږ تاسو وګورو نو امریکا لوی وچې زیات شمېر طبيعي غرونه لري چې د هغوی له جملو څخه لومړنی په خواني ټیټ او زړه غرونه دي چې په هغو کې د اپلاش غرونه شامل دي چې د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځ برخه کې موقعیت لري او ټیټ غرونه چې دي د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځ برخه کې ټیټ غرونه چې موجود دي د جیولوجي په لومړي دورې پورې اړه لري او د هغوی څخه منشا اخلي. د وخت په تېرېدو سره دغه غرونو لړۍ چې د اوږدوالي یې لږ سوی دي او په اوسني وخت کې د ګردو لوړو څوکو زوړ لرونکو لمنو او پراخو وادیو لرونکي ده او دغه غرونه چې د شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ پر لور باندې د 1500 کیلومتره په اوږدوالي باندې غځېدلي دي او لوړه څوکه چې ده د باغدان په نامه سره یاد شوې ده، یا هم د بلک دوم په نامه سره یاد شوی دی چې 2300 متره لوړوالی لري او د دغه جوړښت له مخې څخه خورا اقتصادي ارزښت هم لري. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو دوهمه برخه چې ده هغه په خپله د امریکا د لویې وچې لوړ او ځوان غرونه دي چې اوس وخت کې منشخصه ده او دغه لوړ او ځوان غرونو له جملو څخه یو په خپله راکي یا هم یا شوز غرونه په نامه سره یادېږي چې دا غرونه په خپله د آرام سمندر د غاړې په اوږدو کې له شمال څخه جنوب ته غځېدلي دي. د جنوب پر لور باندې پراخ ساحه لري او د جیولوجي په دریمې دورې پورې مربوط دي. یعنې موږ او تاسو د اپلاش کوم غرونه چې مو ولوستله دا غرونه چې وه د جیولوجي په لومړۍ دورې پورې مربوط وه، خو مګر د راکي کوم غرونه چې دي دا د جیولوجي پر دریمې دورې پورې مربوط دي. دا غرونه ځوان او ډېر لوړ دي، جګي ساحې لري او په ځینو سیمو کې یې لوړوالی 6000 مترو ته هم رسېدل دي چې لوړه څوکې د مکیلي په نامه الاسکا کې په 6003 متره لوړوالی لري. د نوموړي غار په شمالي برخه کې درنو ځکونه او په جنوبي برخه کې په اعلی او غلي شوي اور غورځونکي آتشپیشانونه چې اور غورځوي. دغه آتشپیشاني غرونه هم موجود دي چې درنې زلزلې رامنځته کوي او په هغو کې دغه کومې موقعیت چې دا لري نو په دغه دلیل سره دغه زلزلې چې ژر تر ژر رامنځته کېږي، یعنې په لنډ وخت او کم وخت کې دا زلزلې رامنځته کېږي. لکه که چېرې موږ ښه مثال ورکو د رنګ لوی زلزله چې وه هغه په خپل په امریکا لوی وچه کې د شلمې پیړۍ په 1903 میلادي کال کې په الاسکا کې رامنځته راغله چې د اپلاش او راکي غرونه د لړۍ تر منځ یې هوارې ځمکې او پراخې جلګې شته دي چې دغه د امریکا د لوی وچه کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو سن د راتلونکي برخې ته راځو. د لوس چې په دې برخې کې پوښتنې دي تاسو ټول به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ او ځوابونه پیدا کړئ. لومړنۍ پوښتنه په لومړی کې د امریکا کلمه د امریکا د لوی وچې کومې برخې ته استعمالېدل؟ دوم، امریکا د کریستوف کولم د سفر موخه و؟ دوم، دریم سوال، د راکي د غرونو لړۍ له شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ ته لور ته پرته ده؟ که چیرې صحیح وي هو نوشته، که چیرې غلط وي نه نوشته. کې نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهلې او احترامات مقبول کی قدر منو وګړي سکون کو زه بریښنا غمخاری وزر به هم تاسو ټول تشرق واس ما ده نه هم ټولګي جغرافي مسمون او هم لسته هله د چي تاسو ټول قدر منو وګړي د کون کې براترو غجور او صحت مند او سیږي او د صحت جامې بم پتنوي ورځ د کون کو زمر تاسو د نن ورځې نوې لوست دی په یونټ 2 کې دی. هم دویم فصل کې دی چې زمر تاسو د نن ورځې درسي موضوع د استرالیا د وچی په حق لده. نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړ معلومات باندې وپوهیږو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب د کټ په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پایه پرې تاسو ټول خواږه زده کوونکي را سره بلتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، زما ستاسو د نن ورځې لوست د استرالیا د وچې په حق لدی. په تېرو لوستونو کې موږ او تاسو د او افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړنه، هم چې نن ورځ تاسو په تیرو ټولګیو کې د آسیا لوی وچې، د اروپا لوی وچې، د افریقا لوی وچې او امریکا لوی وچې په حق له معلومات لوستلی وو. خو نن ورځ په لوست کې مو تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړ وکړو. نو هیله ده تاسو ټول قدر منځ ته کوونکي متوجه اوسئ. ورځ ته کوونکو، استرالیا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ټاپو ته زیاتره کسان ورته د لوی وچې نوم یې ورکړی دی، ځکه د دې لوی وچې برخه چې ده درې پر څلور برخه دښتې نیولې ده او استرالیا د 12 او 23 درجو جنوبي عرض البلدونه چې سویلي عرض البلدونه کې راځي ترمنځ، او د 145 او 145 ختیځ طول البلدونو ترمنځ موقعیت لري، چې استرالیا په شمال کې د تیمور سمندرګي دی، او هم چنان د دې ترڅنګ استرالیا په شمال کې د اوروپورا سمندرګي چې د کار پینتار یی خلیج دی، او هم چنان د تورس ابنا د دې سره موقعیت لري. یعنی په شمالي برخه کې، د استرالیا په شمالي برخه کې دغه سمندرګي او دغه خلیجونه او د تورس ابنا چې د موقعیت لري. نو موږ ویلی سو چې استرالیا له یو چې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي. البته د لوی وچې زیاتره کسان ورته وایي، خو په اصل کې استرالیا یو له کوچنیو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي. پراخه لوی وچې نه ده، ځکه د مساحت له لوی څخه د دې اوږدوالي چې دی درنو زده کوونکو 2568 کیلومتر ته رسیږي. یعنی ټوله ساحلي اوږدوالي چې دی دا همدغه 2568 کیلومتر ته رسیږي، چې دغه استرالیا کې زیات شمېر خلیجونه او سمندرونه او سمندرګي موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د استرالیا په موقعیت باندې وپوهیدلو. اوس هم راځو د لوست بلې برخې ته، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د استرالیا د کشف په هکله وپوهیږو. استرالیا وچې درنو زده کوونکو، کابو 5000 کاله د مخه لومړنی خلک استرالیا ته چې کله ورغلل، نو په هغه وخت کې انګریزانو خواغوی د 1900 کال څخه د ابور جرنلیس په نامه یاد کړل، چې د ابور جرنیس په نامه سره دغه لوی وچه کله چې یارس ولې دغه اصطلاح چې و د دې لپاره چې کارېدل، د خپل یو لایتنی اصطلاح و چې اصلي معنا د دې څخه د بومي یا هم اصلي اوسیدونکو لپاره کارول کېدله. چې دغه لوی وچه درنو زده کوونکو، لومړني کسان چې ورغلي و هغه په خپل انګریزان و. دغه خلک له سویل ختیځ آسیا څخه راغلي و، چې 5000 کال مخکې د خاورینو پلونو په وسیله چې آسیا او استرالیا په مینس کې و، یعنی دغه کوم خاورین پلونه چې پاتې سی و، د استرالیا او آسیا لوی وچې تر مینس و. نو له همدې پلونو او لارو څخه خلکو او سروي کولای شوای له آسیا څخه استرالیا ته سفر وکړي او هلته ولاړ شي. یعنی د دوغو پلونو په واسطه سره چې جوړ شوی و، د دوغو پلونو په واسطه سره دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. د یو سلویش زره کلنه پروسه ده. یعنی دغه کار چې دی، دغه کومه پروسه چې دغه کم د استرالیا څخه په آسیا ته تکیه دی، د خپل یو سلویش زره کلنه پروسه و. ورسته د زمکی کوره تودس ولا، یعنی د زمکی کوره د تودوه حرارت درجه تر لاندې چې کله راغلنه، په دغه وخت کې کنګلونو په ویل کې دوه باندې پیل وکړل، سمندرونو د اوبو سطح جګس ولا، او ورس پر ورس باندې پر زیاته دوس ولا. نو په دې توګه سره بیا په دغه وخت کې استرالیا د یو ټاپو باندې وړه کړل، د یو کوچنی ټاپو غوندې و اوسېدل، چې کابو یو 150 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یونانیانو استرالیا په باره کې لیکنې وکړلې. هغوی دغه وچه د تیرا استرالیس او سویلي غاړو په نامه سره یاد کړله. خلک د هغې زیات مینوال سوله په هغه وخت کې، او دوی ټولو غوښتل چې د دغې نابلدي لوی وچې په هکله معلومات لاسته راوړي. د هغه څخه وروسته په 14 او 16 پیړۍ کې بیا وروسته درنو زده کوونکو، پرتګالیانو، هسپانویانو، هایلنډیانو له آسیا سره د سوداګرۍ علاقه ښکاره کړله، د آسیا سره د علاقه منسوله. نو هغه وخت د سمندري زیاتو مسافرینو او کشفیاتو په اساس استرالیا هم د اروپا له خوا څخه کشف سوله، چې په 1480 میلادي کال کې د هایلنډانو لومړنۍ بیړۍ د کارپارتاریا د خلیج پر غاړه استرالیا په شمال کې نیو گنیته مخه مخ ودریدل چې د دې بیړی کیپټن ویلیام جانسن وو. بیرته جیواته وګرځیدل او په 1814 میلادي کال کې بیا بل هایلنډي بیړی چلوونکی وو چې هغه شارک خلیج ته د استرالیا په لویدیځ ته ورسېد چې وروستنی نیمه پیړۍ د هایلنډ او فرانسوي او انګلستان بیلابیلو خلکو استرالیا ته چې په هغه وخت کې د نوي هایلنډ په نامه یادېده مسافرت وکړه، او په هغه وخت کې استرالیا د زیاتې پیژندنې او مسعا کولو احساس نو. نو لومړنۍ برتنوي استرالیا ته چې کله ورسېده لومړنۍ کیپټن ویلیام امپیر په نامه سره یادېده چې په 1818 میلادي کال کې استرالیا ته ورسېده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو پوسی اوسېږئ چې استرالیا لویه وچه څنګه کشف شوله، او دغه لویه وچې ته کوم نوم ورکول شو، او لومړني خلک څوک وو چې استرالیا لوی وچې ته ورغلل، د آسیا وو او استرالیا ترمنځ څرنګه تګ او راتګ کېده. نو اوس هم درنو زده کوونکو راتلونکي برخې ته راځو. د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د لوی وچې د یا هم د استرالیا د چاپو په هکله، طبیعي جغرافیې په هکله یې معلومات لاسته راوړو. دا چې استرالیا د نړۍ له ټولو کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی استرالیا د نړۍ یو له لویو وچو له جملو څخه نه شمېرل کیږي. مخکې ما تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته د استرالیا د وچې د مساحت یا هم د هغې د کیلومتر مربع په هکله وویل چې 2500.8 کیلومتر مربع ته رسیږي. نو موږ نسو ویلی چې استرالیا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. د استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی استرالیا چې د خپل د زمکی د کوری په سویلی نیمه کره کې موقعیت لري، چې د استرالیا هیواد جغرافیه له نظر څخه پر څلورو برخو باندې تقسیم بندي شوی دی، یعنی پر څلورو برخو باندې ویشل شوی دی. چې لومړنی برخه یې منځنی دښتې دي چې نسبتا د زمکی لاندې زیات اوبه لري، یعنی د زمکی په لاندنی برخو کې زیات اوبه پکې شته. دویمه برخه یې لویدیځ لوري دي چې په ډیره اندازه دښتې او بیابانونه پکې موجود دي، یعنی دښتې او شګلنې سیمې زیاتې لري. دریمه برخه یې ختیځ ساحلي شیراز برخه ده چې په حقیقت کې د ګریټ ډیوایندینګ د غرونو ختیځ لمونه د اوبو لوی زیرمه برابر کړی دی، چې هم د اوبو لوی سرچینه بلل کیږي. څلورمه برخه یې هم ختیځ غرونه یا هم لوړی دی چې د ګریټ ډیوایندینګ مشهوره برخه شمېرل کیږي، چې د استرالیا طبیعي جغرافیه په څو بیلابیلو برخو باندې تقسیم شوی دی، چې هر غرونه چې دی موږ او تاسو به نن د هر غر په باره کې معلومات لاسته راوړو. د استرالیا د لوی وچې غرونه چې دی په خپل لمړنۍ برخه د استرالیا په ختیځ کې د ګریټ ډیوایډینګ په نوم سره شهرت لري، چې دغه غرونه کابو دیش 3000 کیلومتر څخه زیات اوږدوالی لري، یعنی د دغو غرونو اوږدوالی چې دی د 3000 کیلومتر څخه زیات دی. او دغه غرونه لري چې د درنوز د کوونکو د تاسمانیا له ټاپو څخه د تاسمانیا له ټاپو څخه پیلیږي، یعنی د تاسمانیا د سویل څخه پیلیږي، او د کاپ یو ویارک تر ټاپو وزمې په شمال کې غځېدلې دي. چې دغه غرونه د لړۍ چې دي د منځني چکوالي لرونکي غرونه او لوړې سطحې لري، چې د سندونو په وسیله سره یو له بل سره بیل سوي دي او یو له بل سره جداوالی رامنځته کړي. نوموړي غرونه چې دي درنو زده کوونکو خپلې لمنې د ختیځو سواحلو پر لور او د لویدیځو پر لور باندې تر هوارو سیمو پورې پراخه کړي دي، چې یو له مشهور غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي او د استرالیا په موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل هم درنو زده کوونکو د الف غرونه دي چې د استرالیا په لویه وچه کې یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه غرونه چې دي د استرالیا الف غرونه د تفریحي او استراحت لپاره شې سیمې جوړې کړې دي، یا هم شې سیمې برابرې کړې دي چې په دغه کې ګڼ شمېر وګړي خپل ځان آرام احساسوي او آرام سمسور چاپېریال لري، او هم شې اوبه پکې کې ستا د اوبو شې سرچینې جوړې کړې دي په دې ساحو کې. د دې سیمې چې ډېر ملي بڼونه هم پکې موجود دي، یعنی په دغو سیمو کې زیات شمېر ملي بڼونه هم شته، باغونه هم پکې کېسته. د ژمني سپورت یا هم د سګي لوبو لپاره په استرالیا کې یوازنی سیمه دغه د الف غرونو سیمه بلل کېږي، چې ستر اهمیت لري. همدارنګ د پل درګیارزو غرونه هم د ډیوایډینګ د لوی غرونو یو څنګه بلل کیږي، چې په سویلي استرالیا کې موقعیت لري. د دې تر څنګ که درمونه وګللې زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د استرالیا په منځنیو برخو کې د منګ دونل غرونه دي، چې د مسکوراو غرونه د یادولو برخه شمیرل کیږي، یا هم یو له مسکوراو غرونه شي، هم یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. کوم چې باید موږ تاسو په حق معلومات ولرو. دغه د استرالیا په لویدیځ کې هم مشهور غرونه له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د دې ترڅنګ د همار سیالی په نامه سره یادیږي، او لوړ څوکې چې د په خپل د بروس په نامه سره دی، یعنی د همار سیالی کوم غرونه چې دي د دغو لوړ څوکې چې د بروس په نامه سره یادیږي، چې کابو 1200 متر څخه زیات لوړوالی لري. او د استرالیا شمال کې مشهور لوړې صفحې شته چې د کمبریالی په نامه سره اورنیم په نامه سره شهرت لري، او لوړوالی یې له 800 متر څخه زیات ندی، یعنی د 800 متر څخه زیات ندی، او د 800 متر څخه کښته راځي، خو د هغه څخه پورته نه راځي. نو درنو کدر من زکون کو خدای به کې تاسو په دې باندې پوسی او سیږي، او د استرالیا د لوی وچې د موقعیت همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د لوی وچې د کاش په حق له البته د چې مور تاسو مکه هم یادونه وکړل، استرالیا مور تاسو د لوی وچې په نامه سره نو سو یادوري، خو ځینې کسان ورته د لوی وچې نوم هم ورکول کی، ځکه استرالیا چې و مخکي شاوخوا چارچاپېر چې و د کنګل سمندرونه یې درلودل، خو کله چې د تودوخه حرارت درجه ور باندې زیات وسو، نو په هغه وخت کې د کوم سمندرونه او سمندرګي چې ویلس ولا په ویل کې دوه باندې پیل وکړ، نو بیا استرالیا خپل ځان ته د یو کوچنی ټاپو بڼه یې ځانته غوره کړه. نو په همدې کبله سره موږ او تاسو وسورته لوی وچې نوم نه سر کولی، نو استرالیا له یو کوچنی لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوچنی وچ له جملو څخه شمیرل کیږي. نو خدای دې وکړي تاسو درنو زده کوونکو د څلورو خواوو په حق مهم معلومات لاسته راوړي اوسېږي، د طبیعي جغرافیې په حق هم پوهېدلي اوسېږي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکو به دا سپارنه په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوئ، او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي. راځو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د استرالیا موقعیت په حق خپل معلومات ولیکي. دویم، د استرالیا طبیعي جغرافیه تشریح کړئ. دریم سوال، د استرالیا مهم غرونه نمونه واخلئ. نور نه درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي، او په یو څه باندې پوه شي اوسېږي، او همدغه معلومات خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنو حضور کې حاضرېږم، د الله په امان پر لوی سشته تعالی مو سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات مقبول کی قدر من او گلی سکون کو زبرشنا غفاری و سره به هم تاسو ټول تشرفاس په ما د لسب ټولګي جغرافیا مضمون او هم لسته هره د چې تاسو ټول قدر من او گلی سکون کو برتر او غوړ صحت مند او سړي او د صحت چمه بم په تن وی تر نو سکون کو د چې مر تاسو او هم لسته نو هره د چې تیر ورځې لستر بم په پراو د کیک تاسو سره د خپل ځانم سره لستلی او سړي او یو څه معلومات مو تر لاسه کړی وي. کولای شئ کوم کوم مخکله دینې چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کوم، تاسو ټول خواږه زده کوونکي باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري، ترڅو وکولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځانو سره نوٹ کړئ. قدر منو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع اواری سیمې، دشتي او شګلنې سیمې، هم چې نن د دې ترڅنګ ژوي یعنی حیواناتو په حق لبه معلومات ولرو. ان شاء الله ډیر ساده او اسانه لوست دی. هله د دې چې تاسو ټول قدر منو زده کوونکي د لوست په پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. البته درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې له درش پټې مسپې نه پیل کیږي، بیا تر اوی مسپې پورې. خوشحال کولای زده کوونکو، د لوست په پښه بو کې لمړی موږ تاسو زموږ تکرار هیوا د افغانستان اواری سیمې، دشت او شګلنې سیمې پیژنو، چې موږ او تاسو کچیر زموږ تکرار هیوا د افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه او سیجو، او هم چې نن زموږ د هیوا د طبيعي جوړښتونو او توپوګرافي جوړښت ته متوجه او سیجو. نو زمکي د پلو ته کچیر موږ او تاسو په دقت سره وګورو، نو موږ تاسو د زموږ ګران هیوا د افغانستان زمکي په درو برخو باندې ویشلای شو، چې لمړنی برخه یې په خپل د غرونو برخه ده، دویمه برخه یې لږې لوړې سیمې دي، او درېمه برخه یې اواري سیمې دي. د غرونو لړۍ خو موږ تاسو ټولو پیژنو، افغانستان هغه جګي او لوړ سیمو ته ویل کیږي چې د لوړوالي یې د ځمکې له سطحې څخه په زیاته کچه سره اوسیږي، او لوړې سیمې هغه سیمو ته ویل کیږي چې په هغه کې شګلنې سیمې اوسیږي، او هغه سیمې کې لکه غونډۍ غونډۍ دشتې صحراګانې او ویدیا موجودې اوسیږي. اواري سیمې بیا هغه سیمې دي چې په لنده یعنی شګلنې سیمې ونه اوسیږي، فقط اواري او صفافې محیط لرونکي سیمو له جګړو څخه شمېرل کیږي. نو موږ او تاسو ویلی سو قدر من زده کوونکو هغه سیمې چې هلته غرونه نه وي، اوبه لګول د اوبو سرچینې نه وي موجودې، نو د اوبو سرچینې نه وي، نو اورښتې ډېر لږ دي چې دغه سیمې بیا د دشت او صحرا بلل کیږي. یعنی په هغه سیمو کې چې نه غرونه موجود وي، اوبو لګول او د اوبو سرچینې یا هم منبع هم نه وي پکې شتون ونه لري، نو دغه سیمې بیا په دغو سیمو کې اورښت په کمه اندازه سره دي، او دغه سیمې د صحرایي سیمو په نامه سره یادېږي. چې زموږ د ګران هېواد په افغانستان کې زیات شمېر دشتې موجودې دي چې یوه دشت د هغو له جملو څخه د شیر ماهی دشته او د بلخ او د امو سیند ترمنځ شګلنې دشتې دي چې د لویدي څخه مخ پر ختیځ باندې پراخې شوې دي او لا هم نورې غځېدلې دي، چې دغه دشتې چې دي په خپله نیم صحرایي اقلیم لرونکې ځانګړتیاوې لري، چې یعنې په پوره اندازه سره صحرایي اقلیم نه لري. دا ځکه چې دوی نیم اقلیم لرونکې صحرایي سیمې دي، ځکه چې په پسرلي کې سیمه ایز او موسمي بارانونه لري، او په اوړي کې بیا د دوی هوا چې د وچه او توده هوا لري. نو په همدې خاطر سره دغه سیمې د شګلنو سیمو په نامه سره یادېږي، چې شګلنه دشتې له شیرخان بندر څخه تر خماب پورې رسیږي. د دې تر څنګ د هلمند په حوزه کې د ګودزری په ولاړو اوبو شاوخوا کې د جهاندام او امیران دشته ده چې د صدیقي شګلنې دشتې په نامه سره یادېږي، او هم چنان د چهارنسور ټولې برخې چې شګلنې سیمې دي د صحرایي ځانګړتیاوې لري، چې صحرایي اقلیم لري، وچ او تود، او په دغو برخو کې د کوانتارني رسوبات پای ته رسول شوي دي چې پاتې شونې یې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومداره توګه سره معلومیږي. همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو، په ننګرهار کې هم موږ تاسو ځینې سیمې لرو چې دغه ډول ساحه بیا پراخې ځمکې نیسي، چې په ختیځ کې د سمرخیلو او غازی آباد ترمنځ شګلنه دشته لري، ټوله شګلن شګي پکې موجود دي، او په لغمان کې بیا د کمبيري او سرخ قانونو دشته ده چې د پاملرنې وړ دشته له جملو څخه شمېرل کیږي، او دغه دشته هغه دشته ته ویل کیږي چې په دغه ساحه کې نیمه استوایی ځانګړتیا پکې کې، یعنی د به صحرایي لرونکو اقلیمونو جملو څخه نشمړل کیږي. خو د دغو دشتو یا پراخوالی چې دي یا هم لوړوالی چې دي 1500 متر پورې څخه لږ دي، خو 1500 متر تر رسیږي، او اقلیمي ځانګړتیاو له پلوه څخه د افغانستان په شمالي پولو کې، ختیځ او جنوبي لویدیځو برخو کې بیلابیل چاپیریالونه جوړ کړي دي، چې د هغو له جملو څخه په لوګر کې د سکاوي دشته، په کاپیسا کې د ریګوان، او هم دارنګ نورې دشتې هم د یادونه وړ دي چې تاسو کولی سوچي د هغو په باره کې سرچ وکړو، معلومات وکړو، او معلومات یې په حق له لاسته راوړو. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې په خپل جغرافیې جوړښت کې زیات شمېر هواري او شګلنې دشتې لري. خو ژو ګلالي زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان هواري او ژورې او شګلنې سیمې په حق له معلومات په لوستل وسندل اوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د هېواد د ژو په حق له معلومات ولرو. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اقتصاد یې مکمل ټول پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دی. نو په افغانستان کې ډول ډول څاروي د مدیترانۍ په سیمو او نیمه استوایي سیمو کې موجود دي، چې دغه حیوانات موږ تاسو نسو کولای په صحرایي یا هم وچو سیمو کې وساتو، ځکه چې په هغو سیمو کې د اوبو کچه کمه وي، او حیوانات اوبو ته سخت ضرورت لري. د دې ترڅنګ حیوانات شنګیا او چمنونو ته هم ضرورت لري. نو په همدې خاطر سره زموږ په هیواد کې زیاتره څاروي یا هم حیوانات چې دي په مدیترانۍ سیمو کې ژوند کوي، او د دې ترڅنګ نیمه استوایي سیمو کې چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې حیوانات په زیاته کچه سره پیدا کیږي. خو زموږ د هیواد نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل سوې ده، چې په دې سیمه کې مختلف ډول حیوانات روزل کیږي، د دې ترڅنګ کچیر مور او تاسو د ګرځندویانو پر اکشن او د هیواد په اقتصاد کې پاملرنه وکړو نو د حیواناتو روزنې مهم رول په دې برخه کې لوبولې دي. زموږ هیواد یو شمیر لږ پیدا کوونکي او کمبیانو سرویو له جملو څخه چې دي هغه په خپله لکه مارخور ده، غرسه ده، مارکو پرو غرسه ده، خط غرسه ده او ورین پرانګ دي، سپینوزانو ده او یو شمیر تیلرونکي ژوي او سم لرونکي وحشي ژوي لپاره یو غوره پټ ځایونه او د اوسېدونکو مناسبه سیمه ده چې مختلف ډول حیوانات پکې روزل کیږي او مختلف ډول حیوانات لپاره د استوګنځای ځایونه برابر دي. که مثال موږ ووایو، پخوا به یژ په نورستان کې په ځنګلونو کې به روزل کېدله، ببرا او د امو تر غاړو به و، پړانګ به د هندوکش په لوړو سکو کې او لیوان به زیاتره د په غرونو کې پیدا کېدله. لیوان او ګیدړې او سره لنجیانې به په وچکالۍ کې د واورو سیمو ته هم راکوز کېدلې او هلته به دوی استوګنه کوله. چې سرې ګیدړې یې ځانګړي طبیعي ارزښت لري چې د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کېږي، یا هم په دغو سیمو کې لیدل کېږي چې وحشي پسونه او غرني غرسی بیا د دواخان په درو کې د هغو په شاوخوا کې موجود دي. همدارنګه غرنۍ وزې چې غرنۍ په چې موږ او تاسو په پښتو اصطلاح کې ورته په بزو یادونه کوو، چې د افغانستان په غرونو کې او د شمالي ستپ په دښتو کې هم موجود دي او د هندوکش د غره لړۍ نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د سرویو د جلا کولو لپاره پوله شمیرل کېږي چې مختلف ډول حیوانات په دغو برخو کې روزل کېږي. کپلان او خلص ډول سره موږ او تاسو وایو درنو قدر منځ ته کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې له 3 ډول الوتونکو څخه زیات شمیر حیوانات پکښې کې روزل کېږي او د اوبو او مهاجر الوتونکي په دغه هیواد کې شته، چې دغه الوتونکي د هلمند په هامون، پوزک په هامون، د غزنی په ولاړو اوبو او د ناروا په دښتو او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم خوراکونه کوي او خپل ورځني ژوند ته یې همداسې دوام ورکړی دی. نو درنو زده کوونکو، افغانستان ژوي له اقلیمي بېلابېلو سیمو سره د هغوی د توقف له مخې په څو برخو باندې ویشل سوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د پکتیا نورستان منسون سیمه ده، چې دغه سیمه یو شمیر ژوي لکه بیزوګانې په دغه سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کېږي، لیوه دي او هم چنان د دې تر څنګ بل دغه شي ته په دې سیمه کې چې روزل کېږي هغه نولي ده، د ماښام سقالی دي او همچنان کارغان دي چې په دې سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کېږي، شین توغی دي، زرکان دي، مژی او داسې نور حیوانات دي چې د پکتیکا او نورستان په منسون سیمه کې روزل کېږي او د دوی د ژوند دپاره اړتیاوې هغه کومې اړتیاوې چې دوی لري د هغه سهولتونه ورته برابر دي. همچنان قدر مونږ زده کوونکو، بله برخه چې ده چې حیوانات پکښې روزل کېږي هغه د ستف سیمه ده، چې د ستف سیمه کې هم مختلف شمیر حیوانات پکښې روزل کېږي، چې د هغو له جملې څخه یو شیشګۍ دي، دوهم پخپله موږک دي، لاشخوړونکي مرغان دي، یو شمیر حشرات، کارغان، سوی، ګیدړې او سرمشکۍ دي چې په دغو سیمو کې روزل کېږي او په دغو سیمو کې د ژوند کولو امکانات ورته برابر دي. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه وګلالې زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د الپین سیمه ده، چې په دغو سیمو کې تیلرونکي حیوانات یا هم تیلرونکي ژوي ژوند کوي، چې دغه سیمه پخپله په پامیر کې د غرني وزې یا هم بوزېګانې په بدخشان او نورستان کې هم موجودې دي، یا هم شته چې مارخور او غرني پسونه په واخان او مرکزي لوړو سیمو کې پیدا کېږي، چې همدارنګه نور غرنی کارغان هم په دې دغه کې ستاسو تور رنگ کارغان چې دی، چې هغه په کوم سیمو کې پیدا کیږي، خو په اصل کې دغه هغه سیمه چې الپین اقلیم ولري په هغه سیمو کې دغه تور کارغان پیدا کیږي. کارغه او غرنی چرګان په دې سیمو کې پیدا کیږي، ګلکو هم په دې دغه کې ستاسو په دې سیمو کې ستاسو، او همدارنګه زری زرکانی، غرنی زرکانی، یو چې دی اهلی زرکانی دی چې په کورونه کې روزل کېږي، او بل زرکانی چې دی هم چې موږ تاسو زرکه ورته وای، هغه به غرنی زرکانی دی چې په هوا کېږي او په کور کې نه روزل کېږي، زانی دی، مرزانی او داسې نورې په دې سیمه کې روزل کېږي. اخیرنه هم درنوز دکون کو اخیرنه کی صحرایی سیم اقلیم دی چی دغه صحرایی سیم اقلیم پخپل د صدیکی په تودو شګلونو دشتو او د پراو سیستان په بیل بیلو مختلفو سیمو کی مختلف ډول حیوانات روزلی دی چی د هغول جملو څخه پخپل د مارکو او نور صحرایی سیم یو شمیر جیوی دی چی ډول ډول مژکان په دې سیمو کې روزل کیږي د یا هم د ژوند کولو امکانات ورته سته او دی کول سی چی په دغه رقم سیمو کې ژوند وکي ګیدړه هم د چی په صحرایی او وچ اقلیم کې ژوند کولای سي سورلندانې دی حشرات او ششدونکي جیوی دی چی زهرجن حیوانات دی همچنان موږ په هغو ژورو په حق لکه چیرې موږ تاسو زیات معلومات وکړو نو د اقلیمي بیلابیلو ځانګړنو له مخې څخه هر سیمه بیلابیل حیوانات لري چې بیلابیل اقلیمونو کې ژوند کوي نو یو شمیر کورني څاروي هم د ستا په سیمو کې روزل کیږي چې ورڅخه په ګټه اخیستلو کې ډېره زیاته ګټه اخیستل کیږي د هغوی د شیدو کې زیاته ګټه اخیستل کیږي د هغوی د پوستکو وړیو کې په پریمانه توګه د ژوند د ضرورتونو په پر کول کې ګټه اخیستل کیږي او دغه د پوستکو شیدو غوښو او غوړیو څخه د عادیاتو له پلوه لوړ اقتصادي ارزښت هم لري چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان زیاته برخه چې د پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده نو موږ ویلی سو دغه سیمې چې دي په هر سیمه کې مختلف ډول حیوانات ژوند کوي چې هر یو خپل ځان ته ځانګړی اقتصادي ارزښت لري. نو درنو قدرمنو زده کوونکو خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو د نن ورځې د لوست په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او یو څه پوسې اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر زو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده باندې بحث کوو تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو لپاره مې دوه ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کړئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ او وروسته به خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال صحرایي سیمې تشریح کړئ، یعنی صحرایي سیمې کوم سیمو ته ویل کیږي او کوم ډول حیوانات پکې روزل کیږي. دویم سوال درنو زده کوونکو ژوي څه شي ته ویل کیږي، آیا ژوي ژوندي موجودات دي؟ که چیرې ژوندي موجودات دي نو تاسو به همدا اوس تشریح په خپل کتابچه کې نوشته کې نور نترنه او قدر منو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله ده چې اوسمو زده کړی وي او پیسې پوسې وو سری تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. تعالی په امان شو، وخت ولرئ.